سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې چې یو ساعت دوام کوي د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جمعه د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جمعه کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیا عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پر منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب لګواخ سره مخامخ کوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دیرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دیرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي. طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولي دي او دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشي سره وکتل. په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیزابت هورس او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم هم شامل وو. په بیان کې د مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوي چې دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ایز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایی مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دافع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی آستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکوي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمنی، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او وست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم زادران، نجیب الله زادران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې پر 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په وست انډیز کې په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې لوړاندې کولو مخکې ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه،
او دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو د یو انلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګول شوي محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی ښځې وې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي، د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیری راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې ججي واوسي. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي،
دا چې اوس موږ مکتبونه نه دي شروع شوي، موږ دلته د هوم کو په هیڅ درس نه کوو، معلومات نشته، نو موږ خپل دولسم ټیم کې درسونه نه دي نو یاره موږ دا ایدنه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه ده چې سبا موږ په انتون تاسو کوم دا درسونه صحیح نه وي، نو موږ امکان نه لرو چې موږ نارو صحیح وایي درسونه آی موږ نیمګړی پاتې کېږي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته له هم د مناسبې سرپناه د نشوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختې ورځې تیروي او بیړنیو مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنی کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونی زلزله شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي، چې وروسته یو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینی ژوند کوو. ورو ورځ زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړې شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوي خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مزه سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پیږي، خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچا 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 40,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې تر څنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 20,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
ومو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوي حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا موږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شارسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کی.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خواجه هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطۍ له اعتمادو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یوه ولسوالي ورکړې ده وده ته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه. دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولاسونه ورته رانیول، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړلې. دا ډېر کارونه ده. ما ته وایي چې دا د عقد باندې کوم، هغه په عقد نه لیکم چې کوم لیکم درته وایم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه بیا زه خپل کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي، او په ډېرې ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیش نه شي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځنډ سبب وګرځي.
دا فداسیال کې ده چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو له خوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خپریږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه ده. د اسرائیلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوړل شي. متحدو ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غوښتنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سېشنبه وویل که د اوربان پر موافقه سلا وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربان پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د کراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپلو ټولو اهدافو له ترلاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخلیږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتوني بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربان پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربان پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 23,000 اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نه خوا
در وشات ننګیال تلینش په خبرونه کې د دې ویر او المانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړیم، نه طوفان را ما تکړمه سیلابو وړیم.
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېښان سره شخېدلې
وشتل چې د یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم سیخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې ځای.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغو کانو په رایستل کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمو په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه. جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
د یار محمد پردیس پغک کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږیشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مری نن شپږ کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خبرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږویشت کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښت کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل ووایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دا اسمان په سر کې و اوس تومان نه شو، دا مجد څه د بیړی شته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په توفان نه شو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو.
خپل ځمکه سریخ کا حسب یوې سر د دوړو په څیر مل د هر کاروان نه شته اگر درمل تر ور لیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شته اگر
ما راوړه له پناه ورته پنجرو نه د دیوانو، خو څه وکړم چې ما پرستان شو دغه ته وغږېدې. ما مې عقلې خپل زړه تکیه کړ ظریفو آیاتونو د قرآن نه شو دغه.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شعرونه وویل.
میم د یو له مینې پیمان نه شو داغر، لغېږې د معشوق وطن روان نه شو داغر. جیب جیب هر ګړنګ د ډک له مینې د مولا، چې تش له ازانګونا د ازان نه شو داغر. گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے، خالی درو ہی لئی لیا قربان نشدا غر.
امدا چی پزگنونو کی مشار دے او جگڑا دا، پیڑے وشفی چی شار دے او ودان نشدا غر. دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو، زمگ دا جلو حلیو سایبان نشدا غر.
پر لزگونو ترہی شیرونو سربیر یوشمیر شاعرانو دی اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی و، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ و.
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلي سره به راشي، د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشي، د تورو سپینو ورو له شلنګي سره به راشي. د شل باراني اوښکو ته ګریوان نشته چې ما یې د ډبرو په زنګون ایښی و سر، د مور غوندې له ما سره ستومان نشو دا غر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل، چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه، چې د 1998 لمریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه، پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو، د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی بسخلۍ، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري، خو سم د سي د پیاوړې شاعرې امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم، تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم، ستا په انتظار می دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار می دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وړیم، یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شما، یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شما. یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ می ستړي ژوند ته گیله ونه کړه چې ستړیم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځې د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا هر څه چې وایي ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعته را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته دی په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنګینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شه نه ده چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم تا دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلی یم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستانی ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو، اوورونو، څلور رسنۍ لوبو، شلووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژاند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1940 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوي دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1940 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولی دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونې وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کاوه تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې تر لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه آس کسان و چې هغه په ادبیات کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکراوند درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر شولم، بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه په اصلاح سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولی شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولی شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه وه چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړ و بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمره نه دي چې مثلا ساري په اخلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیوي چې
دغه په اصطلاح سره کومیډي او تنزی کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهور شوې. او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل نو په دغه باره کې زما سره بحث کوي او خوشحال به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزیه ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عام وي، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتی او نورې ټولنیزې ستونزې، هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای سي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت کې چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تېرېږي په پیغام هم ځان پوه کړي. او کېدای سي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنه کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي یو بېلګه ورته وړاندې کړو چې دغسې لیکنه
هم کېدای سي. د عزیز نسین کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
از نسین ما د فارسی څخه دی.
په فارسی ژبه کې ما چې د عزیز نسین کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړي دي. او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسې و د یو ایرانی لیکوال، هغه لیکلي و چې د عزیز نسین داستانونه په ډېره عالي فارسی عامیانه ژبه باندې ترجمه شوي دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راته ژباړي اخه خواندی و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سویده. او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم. دی ډیر هغه سی لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل دی چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي. نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت د مکتب روستیو د کیومه سیمفونه کیومه. نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پیژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي. دا زه دغه پښتو څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړي چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم. نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېژم، خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپوې دلې دي.
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې سپاتن دې ترجمه کړې؟
ما تر ډیره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه و په اصطلاح سره نمونه یوس ما د ځین څه وته. خو ما داسې
کوله چې انګلیسي هم ژباړله،
چې ما به د کیسې لیکوالو د بیلابیلو کیسې لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم. نو تر اوسه پر تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسې ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم.
یعنی پخپل زوخ باندې قصې
انتخاب و مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
پیژن څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي، لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداخل سی چه سر مخامخ شدی؟
در جباره که تر طول غط در غط عرق دیچ باید ورسر پام وکی چوک در کسی پا انتخاب که پام ورته وکی در چه ما وزر دول چه زی انتخابی کسی در غکوم یو میارز ما در پار چه ما زان تر تاکل در غط دادی چه زی وگورم چه در طولین داستان در غط پیسلات سر در غط داستان سیتنگ چه دی مثلا نگه زمان و مکان چه دی زموش در افغانی چولین سر چونده سر خوری افغانان که دا کسی پا پشتو که ول ولی اگه با چونده پپوی سی پپوی خوب سی خو چونده خوان باور که سنگه با دی کسی که زن ویدی نو اکثر وقت دیگه از چونده سر زد مخصوی اما پا دا خطر بندی دیر زردن شکوم چه هر شکسه چه اگه پا انگلیسی که شکسه یا علی کسه اگه ز د خپل ټولنې د پاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دقیقه کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د سان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دې د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم نه راځي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبوي صحیح دي عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ ژباړه کوو دغو ټکو ته هم باید پام وکړو
د همدې له خاطره ډېر کره کتونکي دا وایي چې هر څه نه ژباړل کېږي پېژان صاحب منم کور ودان دا سجیر تاڑوی مجلی پدی گنه که اوڑان دی ایوالانده کسا هم لرو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
پا آزادی رادوی مجله کی واوری
لندی کسی شیرونا
پا رادوی مجله کی واوری
دا زجی روی مجلی پا دی برخه که تاسو تا لنده کسه لرو دا بی وقت پونوم دا فیصل زلاند لنده کسه دا دوی پشخ
دا خلی خوان می داسه بعد دای لکسرای چکم چیخ در مل ترستونی تیر کری هیچ شیط می زرنه کیگی منه می راواخیسته خونی مایی می هم و نشوای خوالالای نیابو می ویل چی ناروخ تا دی دنیا هر خواگه می ور آوری ده تلک کاهو دا سیوی دا باندی چوتری تراوات لیم چوکی می دیوال تا خور نیده کری دا زین وقت زانداز شاطا پا کیوا چوام چی دی چوکی دا مخی پایی را پور تشی شاوخوا و گورم بیرت زان پا کرا سم کرم که دا چارا پام شیوایی به ناروغ نده مستی کرده دا چوتری لانده سبزی لکه منزلی دی چیوی تا کش نده دا گندنه پا نره پوله و غنم ولار دی تر نیمایی دندر شینخ کاری پورتا بیا جرواله و سرگر دی بسر که جربخونه وگای دا سیوی خواه تا کوگ دی لکه پزور دی چی پکی تنبلیوی چی لکوتی را وواتم نملای می پا همدی غنم سترگی ولگی دی بعد بکلیوی او کلبل خواه تا کوخ کرد شاو خاص رای لسبزه یو دک دی خو هیچ شی تا می پام نور واوخ به سبزی که می نانا خواه دی خو پناروغی که کنه را باندی لگیگی ده غنم پلی دو می پزره که را تیرش و چی چنگه ای پریخی دی پلار می پسرای که نبی می وی و نپریگ دی او نه هر بوتای ده غنم و خوی آن نکوره دی باندی لخن رازی عجیبه ده چی ده غنم ولی بی وقت جیر شوی کچونای وگه ای خای خالی وی که بی غنم کدی وی خلا وقتی دی او غنم پو خوالی تا ندی رسیدلی دو ورز ورانده چی خوام لانده پتیو تک خطه شوم حل تا غنم لاشنه ولار وو و سری را توایل دا غنم و دا مستی وقت دی غنم خای مرس کدی وی کنی ولی با دا مستی پو وقت که داس خوارا و پسختی ولار وو شاو خای طور شانشنه و تازخ کاری دا تا چی گور سرای نور هم ناهیلی کوی رور میل کتی غگ را وکرد دا ننه رازه کنا رو غیلی داس جر غلی کوی بی وقت بسپین گیریشه سر می هم آغاسی درد شو بدن می بیارا تو دو درون دی لکه چی بیا می تبکیگی خانم تا گورم هم آغاسی جرز بی خلی ولار دی مازی معمولی بعدی همی وی او بلی خواه تزنگوی باران هم غط غط ساز کیا چوی بعد ننوزم که جربم روست ور تراوزم که تگای و اوبا بوار کرم خو جروالای بی لطن دی نوی که وای شاو خواه سبزی به هم داسی و حسین اورور می بیا غږ را وکړی نور نه نوازم. باران هم داسې به وخته پیل شو چې را وطنم آسمان دغه سوری زونه و پوښلی لمر و.
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادی راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له آزادی راډیو
د خبرونې په ورسوي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډېره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدې. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړېږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړېږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له حقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړې شي. دوی وایي چارواکي دې د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. شایي یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوختی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نه ده، ډېر ځایو سره دي، مختلف ځایونه جوړ کړي جو سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلات خواستوم پخوا راتللی دی، اوس نه ملمېږي. د شاغر موږ ته د وطن د شاغر د ورو سره راځي. د کابل څخه عموما لینه پخوانو مالې کې له کابل ډبره وه، ډېره ښه ډبره وه. هغه لکه اوس دغه جملا صاحب کیسه د تاریخ خلکو ټکه کړې ده، نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دی، ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي، واجبونه پرې وکړار نه درېږي. ایران تزی انو آغا ده ایران آغا تومان دی و پیدی سر کمزوری دی انو واس کارونه سر چیت کی داری خواه اومی بازار چیت دی اومی و پیدی کارون خب بیام خلق مجبور دی لخپل خواری و لخپل زیعف بخاطر و پیدی نو بیا نک پردان زور چری و پیدی خونه بیا آغا کور و یا گزاره پا کیری
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې جزمو سره دوی مرسته وکړي د دغه پروژې او مخته تللو کې جزمو سره مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېرې قیمتي هم دي موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولی شو چې صرف حکومت موږ ته اول دګر چې دا خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې غوښتنه زموږ ته په اول سر کې ونه کړي او درېیم قدم کې چې دا کار وسي بیا به نو حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته یو داسې دغه ځای چې سبا ونړې دی موږ باره در بدارې بلا چې ورور یې داسې ځای جوړ شي څلور پنځه سوه متره ځای چې د اقتص پیس ازان پر راټول شي.
تسبیح په افغانستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. لدې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
نصیب بدل ومده قبل وما خودنا نصیب بدل ومده قبل وما خودنا پیالی نسکور ومده تشو ما خودنا پیالی نسکور ومده تشو ما خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما زندان نڑوند நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா கலே 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 நஸ்கரவும்தே தஷவும் ஹுதினா ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر زندیا مت عمدے لگو ما خود تندیا مت عمدے لگو ما خود نا پیالے 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 نہ سورو مت شو مخود پیالے نہ سورو مت شو مخود.